السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اورې چې په فراه ښار کې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو نښته دوام لري وسلوالو طالبانو د ځینو راپورونو په اساس د ښار ځینې برخې نیولې دي په مشرانو جرګې کې هم نن په همدې جنګ باندې بحث شوی دی د مشرانو جرګې رئیس ویلې دي یوازې پاکستان نه بلکې د خبر روسیه او ایران په مستقیمه توګه طالبان تمویلوي نور مهم راپورونه هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وای
په مکرې ده مهمه خبرونه سرخط په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت وای د امریکا ای ال اس جنگي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی او په فراه کې عملیات کوي د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خوښنی څرګنده کړه په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر سره مثبتې خبرې کړې دي پوره خبرنو اوري په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوت ناتل ماموریت وای فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی د ناتو ماموریت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې د امریکا ایلس جنگل وتکو ته د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی د افغانستان جمهور رئیس نن د ملي دفاع وزارت ته ورغلی او فراه ته د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړ د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست وایاند جاوید فیصل پر ټوئیټر لیکلی چې نوې کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوی دی د ازادي رادیو خبريال وايي چې د فراه محبس او د ملي امنیت ریاست د فراه ښار په لویدیز کې دي او د غسیمه وسوالو طالبانو کلابند کړی دی د فراه د ولایتي شورا وی غړي جميله اميني له فراه ښار په ټلیفون خبري رسنوي ته ویلي چې الوتکو بمبارد کړی دی له کندهار سپیشل فورس او له هرات کمانډوز واکونه فراه ته استول شوی دی د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ویاند ویلي چې د افغانستان کورنۍ او بهرني ځواکونه په ګډه بمباری کوي ورسته په خبرونه کې په دې اړه لفراز مشت خبريال رپورت واوري د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول شو خوښنی څرګنده کړه او ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل شوی چې د افغانستان حکومت له دې عمل خپل اندېښنې د امریکا له دولت سره شریکي کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې په خپل پریکړه له سره غور وکړي د امریکا متحدو ایالاتو رسمن خپل سفارت له تل ابیب اسرائیل ته بیت المقدس ته ولېږدو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده او ټول مسلمانانو لپاره ارزښت لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د حکومت تعهد څرګندوي د یونما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خپور شو په رپورت کې راغلي چې په افغانستان کې د عدلي سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه شوې چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله ستراتیژي چې محدود اغېز لري باید په اوږدمهاله ستراتیژي بدل شي تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او 16 کورونه یې ویجاړ کړي دي په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین د شتې خواجه الوان ته استولي دي په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 15 زیات کورونه تخریب شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن یې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا مغرینی سره ډېرې ښې او رغونکې خبرې کړې دي ظریف او مغرینی نن یو ساعت سره غږېدلي او دا کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د نننیو خبرو لپاره د تیاری لپاره وه د درېو هیوادونو له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تېرې سه شنبې په ورځ له موافقې د وتلو پرېکړه وکړه وویل چې ایران د موافقې موادو ته وفادار نه دی د هغو وسوالو ملاتړ کوي چې ځنی ختیځ کې ثبات لګوار سره مخامخ کړی او د بلستیک میزایلو ازموینې ته دوام ورکړی دی د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوما نن د هغې مسودې ابتدایي کاپي تصویب کړه چې پر اساس یې هغو روسانو ته چې پر روسیه د امریکا د اقتصادي بندیزونو له پرېکړې سره سم عمل کوي تر څلورو کلونو زندان حکم کېدلی شي. د روسیې د استازو مجلس خوړو نن په یوه خوله دا مسوده تصویب کړې ده، خو په مجلس کې باید دوه واره نور هم پر دې مسله رای واخیستل شي او یو وار باید د رای لپاره د مشرانو مجلس ته واستول شي. تر هغه وروسته به مصوبه د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته استول کیږي. روسیه دا کار د امریکا له لوري د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کړی چې د اپریل په شپږمه نیټه یې اعلان کړل. امریکا متحده ایالاتو د هغو وګړو پانګې کنګل کړې چې له پوتین سره نږدې روابط لري، سور تجاران دي او یا د روسیې په حکومت کې لوړې چوکۍ لري. او نن به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او فلسطین پر وروستۍ کړکېچ باندې رای واخیستل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د کویت ډیپلوماتانو وړاندیز کړی دی چې په غزې او اسرائیل ترمنځ پر سرحدي سیمو د پرونی تشدد په اړه خبرې وکړي او یو ګډ پریکړه لیک صادر کړي.
د ازادي راډیو مو مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي راډیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسله والو طالبانو نښته له پرون شپې راهیسې روانه ده. ویل کېږي د فراه د ځینو د ښار د ځینو سیمو ته وسله وال طالبان رسېدلي دي. اخوا د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د افغان پوځیانو ملاتړ ته وردانګلی دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د فراه د جنگ په اړه وویل چې هلته طالبان نه یوازې د پاکستان بلکې د خبره د ایران او روسیې لخوا هم تمویلېږي.
نننی طالب چې ستا په فراه کې جنگی دی دا تنه د پاکستان طالب نه ده، اوس دا نن د ایران روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې.
د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان دولت هغه ته وستایل چې د فساد پر ضد یې کړی دی.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، باید لا ډیر کار وشي.
د ټاپي پروژې په اړه هم تاسو ته یو راپور خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخه کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په برسل کې د اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره خبرې غټورې وبللې. ویل د په باور د اټومي تړون نور لاسلیکونکي د دغه تړون ګټو ته متحد دي. بیا مهم ماښام بخیر رازو لومړی مطلب ته. له فرانه د تازه راپورونو په اساس په فراه ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په فراه ښار باندې په ډله ییزه توګه باندې برید وکړ او څو خواوې په ښار تر حملو لاندې ونیو. د رپورټونو په اساس د فراه لویدیځې سیمې کې ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او هلته جنګ روان دی. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي فراه ښار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ماموریت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي د امریکا ایلس جنگي الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت سپارل شوی دی. په فراه کې مو د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره مخکې خبرې کړې وي او د فراه ورستي جزئیات له موږ سره داسې شریک کړل.
په فراه کې همدا غړې هم د فراه د غربي خواته جګړه او په کوم ځای کې موږ د دې د ژغونه ویل کېږي او ساوي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي. ولکې دې هم مداخله غواړي چې او سوال طالبان د شهر په لویدیځ برخه کې د امنیت قمانداني ودارې هم داشان څنګه ته مابس ودانی په مرچري کې نه وره غوړ چې مابس مات کی او تر اوسه لا امنیت چارواکي وایي چې دلته نه ودانه وتی او د دې څه کې دا غسیل ځخم لري کې د شهر بل خوا چې د امنیت ملي خوا او د شاید ختیز خاکی دی ولکیز بلی برخی کماندویان و پوزی عملیات دی و اغسیم تلواندازی تسپیسی و سوال چلن سوی دی خو در شاید پا لیدیز برخی که چی و سام حالت جگره روانه دا و امنیتی چهارا که وایی چی ترسو شیبو با دا منطقی هم دا و سوال دا وجود تخ پاکی که هم دا گره همور دا دزر زغونه هم چه او رو
بلی فقط یو سبل را توی چی پخپلا فرا خار که کمی کمی مهمی سیمی دی او پا کمی سیمی ترگواخ لاندی دی تاسو دلویدیزی برخی یادوانه وکرلا اصلا دی خار پارا را توی چی چو سو مهمی سیمی لری او دوی پا کم برخو که جنگ ده
بله در شهر برخی پنامه در بارکافی یا سیمه در آمده شنی و تلولاری چی گلان در تلولاری نمیدیزی در سیمه در شهر برخی در آمده شن در امنیخ ملانی تلولاری او یا گل ترک بانگی زراتی پا دی سیمه که سوال هم در شیبه هم وزر لری اول تا جگره روانه در سیمه چی دی تقریبا در شهر منز بلل کیزی او در امنی خماندانی تر خوب سل 200 متر فاصله و در مقام ولایت مقام تر هم تقریباً 500 متر فاصله بوده دی در شهر منز دی و ایکی چه و سمیتیز واکونه کوشش کری در دیو باید
لچارواکو سرام چه خبری اکرد لی کم کم چارواکو ویل چه در تو ویل چه دوی چکوی بلاخره تازه واکونه و رسیگی که چنگ دی کمک لپارا
بله تازه امنیتیز واکونه هم ویلکی چه کماندو را غلی دی و نور واکونه و ایز واکونه هم رسیده دی دی وای چې د تازه ځواکونو پر رسیدو سره دی غواړي چې پراخ عملیات وکړي د سیمو د کسان وباسي
ازادي رادیو نمو د فرا د جنگ د ورستو جزئیات لپاره د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت غواوري احمد شاه فطرت په فرا کې نن نه جنگ تعقیبو شی به مخ کې مونږ ته ویل چې په فرا کې لویدي جسیمه باندې د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده او افغان پوځیان هم دفاع کوي افغان چارواکو ویل دي چې د فرا د دفاع لپاره تازه د میزوکونه رسیدلې دي اخو د ناتو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت وي فرا خار د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی د ناتو ماموریت په یو بیان کې نن ډاډ ورکړی چې د امریکا ایلس جنگی الوتکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت ورسپارل شوی دی د دفاع وزارت هم ویلي چې فرا ولایت ته تازه د می ځواکونه ورسېدلي دي اخو اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل هله خودلی ده په ټوټر باندې چې د نوي ځواکونو پر رسیدو سره به د فرا امنیتي وضعیت بیرته ښه شي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د فرا د جګړې په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې هم بحث وشو د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د فرا نننی جنگ ته په کتو ویل چې طالبانو ډله د ایران او روسیې په ملیشو بدله شوې فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د هیواد له وسلوالو ځواکونو سره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د بې اتفاقه کولو لپاره له ایران او پاکستان نه په سلګونو میلیونه ډالر راځي د پرته له دې چې په دې تړاو کوم سند وړاندې کړي ویویل سربیره پر پاکستان اوس ایران او روسیه هم د طالبانو ملاتړ کوي د ښاغلي مسلم یار په خبره د طالبانو ډله اوس د ایران او روسیې په ملیشه بدله شوې ده
نننی طالب چې ستا په خوراک جنګي دي دا تنه د پاکستان طالب نه ده اوس ستا مسلح قوتونه په پیاده قوت چې د ولس هېڅ نوع همکاري ورسره نشته که ولس د مسلح قوتونو سره وای خو په څنګ کې به درېدلي وای د طالب او وحشي ډلې ممانعت به کړی وای او په چړو تبرونو کې وژلی وژلی شو دا نن د ایران روسیې او پاکستان ملیشه ګرځېدلې ده او د هغوی په دستور زموږ او ستاسو د نظام سره جنګېږي
د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم په هیواد کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو پر لاسوهنو انتقادونه وکړل دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی هغه جګړې چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره د ځینو ګاونډیو هیوادونو او په تېره د ایران او پاکستان په لارښوونه پر مخ وړل کیږي په خاطر دې د هیواد په لویدیځه برخه فرا ولایت کې سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې وه چې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو نه په روسیې او ایران کې جوړ شوي تجهیزات ترلاسه شوي دي همداشان د دغه ولایت پخوانیو چارواکو هم ویلي وو چې د فرا ولایت په جنگ کې ایران لاس لري بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس سمود مخ کې ل بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ایران د سپای پاسداران لارې په افغانستان کې د طالبانو لپاره لوجستیکی اسانتیاوې برابروي په افغانستان کې د غوس ماموریت عمومي قماندان جان نیکولسن هم ویلي چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش د ماتولو په خاطر له طالبانو سره مرسته کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه دا نه تاییدوي چې ګوند ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما فقط اینا را به حیث داشت افغانان میشناسیم که از تمام دنیا بخاطر
مون یواز هغوی د هغو ترهګرو ډلو په نوم پیژنو چې له ټول نړۍ نه زموږ د هیواد د ګواښلو په خاطر د پاکستان لخوا تجهیز او روزل کیږي او دلته راننوزي او غواړي چې خلکو ته مو ستونزې جوړې کړي. ایران او روسیې په مستقیمه توګه رد کړي او ویلي دي چې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره مرستې نه کوي،
طالبانو یا ګروپای دیگه همکاري نه میکنند.
خاغلی رادمنش پرته لدی چې د کوم هیواد نوم یاد کړی وای، طالبان لزینو هیوادونو نه مرستې غواړي. د ده په خبره طالبان د سیمې د هیوادونو لزینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او له هغوی سره په ګډه د افغانستان د خلکو د ګواښلو هڅې کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو وایي لا هم د خلکو په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلونونه نه دي رامنځته شوي. یا د ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپل نوي راپور کې افغان حکومت ته د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې کړي. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د فساد پر وړاندې په خپل نوي راپور کې ویلي که څه هم فساد په افغانستان کې ژورې ریښې لري، خو پر وړاندې د حکومت مبارزه اغېزمنه ده. دغه راپور چې نن سه شنبه خپور شو، پکې راغلي چې د فساد پر وړاندې د نوې ستراتیژۍ رامنځته کول او ځینې نوښتونه دا یقیني کوي چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې پیاوړې اراده لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچي اماماتو د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې که څه هم فساد د سولې او هوساینې پر وړاندې لا هم لوی خنډ دی، خو په خبره د دغه پدیدې پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې اراده د ستایلو ده. د وی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي، خو لا هم د نوې ستراتیژۍ د تکمیل او دغه شان د داسې قوانینو د رامنځته کېدو په برخه کې چې وکړای شي د خلکو په ورځني ژوند کې محسوس بدلونونه رامنځته کړي، باید لا ډیر کار وشي. د یوناما موندنې ښیي چې د ملکي خدمتونو په کمیسیون کې وروستي اصلاحات او د لویو دوسیو په تعقیب کې د عدلي او قضایي مرکزونو مؤثر اقدامات ګټور تمام شوي. افغان حکومت ته د یوناما په وړاندیزونو کې راغلي چې د فساد پر وړاندې اقدامات باید لنډمهالي نه وي او له داسې لارو چارو کار واخیستل شي چې د عامو افغانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. یوناما په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي چې لا هم افغانستان په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راځي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ بیا وایي چې د فساد په اړه کوم منظور چې د یوناما په راپور کې وړاندې شوی له موجوده واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو څلورو کالو کې کارونه تقریبا ډېر تیت او پاشان و، په دې کې شک نشته چې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې په دې کې، اما یوه ستراتیژیکه او یو لیدلور سره مبارزه متاسفانه نه تر سترګو کېږي په دې سرورو کلو کې.
د ښاغلي افسلي په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت ژمنې له عمل سره فرق لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. همدارس ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولی شئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم واوري. په اوروزګان ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان له مرکزی دولت غواړي چې د اوروزګان امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي، ځکه د دوی په خبره د دولت مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې محاصره کړي دي. همدارس د رپورټونو په اساس د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب د سلګونو کسانو سره اوروزګان ته نږدې شوی او غواړي د دغو رپورټونو په اساس غواړي امنیتي تهدیدات رامنځته کړي. د اوروزګان ولایتي اداره هم منی چې د ملای یعقوب ډله ل خپل ملګرو سره ترینکور ته نږدې شوي، خو وایي چې د طالبان او نورو ترګرو د ځپلو لپاره آمادګي لري. شریف الله شرافت له اورزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین او پالان له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ او په مرکز کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، او په خبره چې هڅه کوي د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
مرکزی حکومت لنډ توجه ونه کړي، پیلي وضعیت هغه دی چې د روزګان به د چیر په چیر بیا داسې الکان جوړي راتنګیږي به خو د تهجداتو ویره دا شته چې امنیتي ځواکونه به راکړی کوي او راکشنه کیږي به.
مدني پال جاوید خپلواک هم ورته څرګندونې لري، خو زیاتوي چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په جګړه کې د وژل سوو د لسګونو افغان سرتېرو جسدونه پاتې دي.
همدارنګه زموږ په ولسوالیو کې مړې پراته دي، پروازونه نشته چې هغه مړې راوړي تر مرکزه پورې او خپل کورنۍ ته وروسپاري. همدارنګه تهاجمي حملې زموږ پر ولسوالیو کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ لیکي پر یو شمېر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې د یو دولتي باوري سرچینې په وینا د ملي اردو دوی قرارګاوې سکوت کړي او لسګونه افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واړول، او دغه راز بیا تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چوري ولسوالۍ هم ډلې زبریدونه وکړه چې د یادی ولسوالۍ د ولسوال په خبره د یادو بریدونو پر مهال لسو افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز له سیمې هم راپورونه ښیي چې دغه ولایت د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هم له سلګونه ملګرو سره راغلی او پلان لري چې د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې دغه ولایت ملا یعقوب له زیات شمېر ملګرو سره د ترینکوټ ښار او یا هم د ولسوالۍ د سکوت په پلمه راغلی، خو وایي چې افغان پوځ دغه پلانونه ورشنډ کړي. د والی مرسیال عبدالواحد پټان د غراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په خاص اورزګان او چوره ولسوالۍ کې په تیرو دریو ورځو کې د نشوتو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان کړي.
ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب په نام باندې دی، هغه د خاک افغان د لر نام د خاص اورزګان ته را نږدې شوی دی او غواړي چې عملیات په دغه خط کې رهبري کړي، خو انشاءالله د افغان ځواکونه د دې توان لري چې دفتر دي. د افغان سرتېرو په باب باندې موږ مکرر راپور نه لرو، د مخالفینو د تلفاتو په باب باندې موږ تر رسیدلی دی. د څلوېښتو نه زیات کسان په دې دواړو هم په چوري ولسوالۍ هم په خاص اورزګان کې د سخت ماروینه وتلي دي.
د ولایتي شورا مسولین او پالان د غراز زیاتوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ترینکوټ ښار په دوه کیلومترۍ کې په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په بروسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره خبرې ګټورې بللې او ویلې دي د په باور د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي د دغه تړون ګټو ته متحد دي. بروسل ته له تلو مخکې د ایران د بهرنی چارو وزیر په مسکو او بیجنګ کې هم د دې تړون چې امریکا ورڅخه ووتله له دوو نورو غړو سره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګیرینی سره خبرې ډېرې ګټورې وبللې او هغه وستایلې. ظریف چې مخکې له پیکینګ او موسکو څخه هم کتنې کړې وي او هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون ګټې خوندي کړي، دغه راز نن د ورځې په وروستیو کې په بروکسل کې د دې تړون د دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم خبرې کوي. له موګرینی سره د ظریف غونډې یو ساعت دوام وکړ. هغه له غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د ده په باور دواړه لوري پر سم لوري مخته ځي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي د پاتې غړو په تېره بیا د ایران ګټې خوندي او هغه تضمین شي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنګټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوال ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د می په اتمه له دغه تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمایلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړونه رد کړی او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولې ایزو هدفونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته تر رسیدو مخکې پرون په موسکو کې له خپل ساری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسیې ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف وویل چې د دغه تړون پاتې ټول لاسلیکونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. لاوروف نن په موسکو کې په یوه خبري غونډه کې پر اروپایانو د امریکا د فشارونو یادونه وکړه او ویل چې پر هیوادونو واشنگتن فشارونه راوستي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي او نوې ونه کړي. هغه زیاته
کړه
زموږ اروپایي همکارانو موږ ته ویلي چې دوی له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په برخو کې له امریکا پرته په خپلواکه چارو ته ځان تیاروي او دوی به د تاوانونو د جبران کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي. زموږ ګټې په دې کې نغښتې دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دغه تړون ته متحد پاتې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي چې هدفونه یې ترلاسه شي. کرملن دغه راز وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مایکرون سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. د کرملن په وینا دواړو مشرانو د دغه تړون په اړه پر خپلو ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې خپل چینایي ساری سره خبرې کړې وې. ظریف وویل ایران غواړي چې دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه دوی هیله مندي چې چین او نورو هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې دغه تړون د راتلونکي په اړه یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې دغه تړون دوام کوي د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په شمیر او مالی زیانونو کې زیاتوالی راغلی. د طبي پیښو په ضد د مبارزې عمومي ریاست نن وویل په دې ترڅ کې 40 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او سلګونه کورونه لږ او ډیر زیانمن شوي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته غوږ دو.
وروسته له دې چې تیره اونۍ د هیواد په یو شمیر سیمو کې بارانونه وورېدل، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې عمومي ریاست وایي چې د دې بارانونو له کبله په 11 ولایتونو کې په راوتلو سیلابونو کې 40 کسان مړه شوي او 8 تنه نور لا درک دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سیلابونو شاوخوا 240 کورونه په بشپړ ډول او له 600 زیات څنا څه ویجاړ کړي او څه باندې 600 څاروي له منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم دوی په جګړه ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته مرستې نشي رسولی، خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه د دې سیمو له زیانمنو خلکو سره مرستې کوي.
د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د عالي دولتي کمیټې د پریکړې له مخې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی او اوسیدونکي له طبیعي ستونزو سره مخامخ کیږي، د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا سروې کیږي او مرستې هم له همدې لارې پرې ویشل کیږي. خو په نورو سیمو کې د بیړنیو پیښو د ادارې ولایتي څانګې فعالې دي او له دې لارې له خلکو سره مرسته کیږي.
په افغانستان کې د اوبو لګولو د بندونو او د سیندونو څنډو ته د استنادي دیوالونو په څیر د عمل منفعت اساساتو د نشټوالي یا کمښت له کبله خلک د پسرلي په موسم کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د تیرې اونۍ په سیلابونو کې د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې او دوه ښوونځي هم له منځه ولاړل. د بارانونو ته له یوې خوا خلک خوشاله وو او له بلې خوا اندېښمن وو، ځکه دوی په دې پوهېږي چې مسؤولو ادارو په تیرو څو کلونو کې هیڅکله له پیښو مخکې وقایوي تدابیر نه دي نیولي او باران هم تل د ځمکې آبادی نه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو سینا اوریدونکو مونږ ته یې سمسونه را لېږلي دي. ډېری یې د فرا په نننی جنگ باندې مونږ ته یې سمس را لېږلي. عبدالباري اکبر دوست له فرا څخه لېږلي دي که جګړه همداسې روانه وي د خبره نو ولایت به سقوط وکړي. شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالۍ لېږلي دي په فرا کې جنگ د خبره د ایران او پاکستان لخوا پیل شوی دی. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګینه لیکلی ل طالبانو او دولت څخه غواړم چې د روژې په خاطر دی جنگ بس کی. د مخام شپږ نیمې بجې شوې.